نو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زادوی ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه تړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملي شي. خلیل زاد دا څرګندوي د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانه کې لیکلي. د دوه تړون د 2006 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشری او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانی په یو برخه کې راغلی میرمن باسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. خو په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانی سره میاشت ټولنوي نه اتیا ماشومان چې د هډوکو د پرسو په ناروغۍ اخته وو یا هم سخت سوځېدلي وو پرون پنځشنبه د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون پر خپل اکسپانه جرمني ته د دغو ماشومانو د لیش خبر ورکړی دی. وړاندې ویل شوي وو چې 15 نور ماشومان په جرمني کې له درملنې وروسته افغانستان ته ستانه شوي دي. څه باندې 3 لسیزې کېږي چې افغان ماشومان چې سخت سوځېدلي دي یا هم په ځینو ناروغیو اخته وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته د درملنې لپاره لیږل کېږي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پرون ماښام په کابل کې د دوی د ځواکونو په برید کې 15 طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د ډلې په یو بیان کې ویلي چې د غبري 13 شپه په کوټي سنگي سیمه کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو د موټرو پر کاروان شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په دې پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه موټر هم ویجاړ شوي او 15 میله وسله د جبهې د ځواکونو لاسته ورغلې ده. د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او د ملي مقاومت جبهې غړو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو په خپل واقعتوګه دا ادعا نشي تاییدولی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا شنبه په دوهمه 50 اووره یا یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. افغانستان تیره چهارشنبه په لومړۍ 50 اووره مسابقه کې چې د متحده عربي اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 2 نیوي منډو په توپیر ماته ورکړه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
دویم لوبې لپاره هم تمرینات ترسره کیږي. لوبډله به بشپړ چمتوي، مورال هم لوړ دی ځکه لومړۍ لوبه کې 2 نوي منډو په تفاوت باندې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. نو ان شاء الله لوبډله چمتو ده او زموږ هیله هم دا ده چې د سویلي افریقا سیریز په څیر په دغه سیریز کې هم بریالي شو.
د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې به خپل دریم 50 اووره مسابقه د دوشنبه په ورځ وکړي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړی دي. د دغو ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 50 ترهګر ختم کړی دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د ادعا له مخې نیول شوی دی. دغه امریکایي وګړی چې مارټن دی بلل شوی په جرمني کې دیره و او ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو پخوانی غړی و. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا ښوولې وه. زبو شخله آزادی رادیو آوری در روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای لوښه سبب شوی چې ځینې افغان کورنۍ ماشوم لوري واده کړی. د ډونالد ترامپ له بری وروسته یو شمېر افغانان چې امریکا ته د مهاجرت په تمه دي اندېښمن دي. دوی وای
ما کیس دی دی دا سرکاري کې مو فلاره کې پات کېغو ما خوښ دغه دی چې نو په دوسیه کې رسیدګي باید شوې شي.
په ورسګان کې د انارو باغداران وای انارې پیریدون کې دلري
دغه باغلارم د انارو خریدارو شې نسته د څو کال کېږي بل دغه سي ورسته سي خلکو ته سره ورکو.
د تورته شکایت د کندهار انټیک پلورون کې لري
ارونه د پخواسته خو بيخه په 30% کې الوی نه دی پاته لاس په سره بازار دی اوس پیسې نشته.
طالبانو په خوست کې دوی رادیو غانې بندې کړې دي. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ اخلاص اجر رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو دات کام زموږ ته وی پانی پتره د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې د بیوزلی او لوږی زیاتیدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپل وړین جونې واده کړي. د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندیشنې زیاتې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په ورستیو کې ویلي چې د بودیجې د کمښت عمل به په شمې کې یوازې 6 میلیونه اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر 9.8 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتیدونکو اندیښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بې وزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمه پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بې وزلي له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوې ده. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړل. لاس 15 لسمنه غنمی پور کړل او می کړل مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نسته. زه هک حیران یم موږ د لاله دربار پرته بل چاره نه لرو.
دا څرګند نه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله خپل لور په وړکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورنۍ ویلي و چې د بې وزلۍ له کبله اړسوي چې خپل لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پرلپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې لڅباندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالی مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9.8 میلیونو ته رسیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو. قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د غیر قانوني کډوالۍ په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسیو یو شمېر هغه افغانان اندېښمن کړي چې امریکا ته د تلو کیسونه لري. دا کډوال چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته درېیمو هیوادونو ته تللي، د ترامپ په مشۍ د امریکا له نوې جوړېدونکې ادارې غواړي چې د دوی د کډوالۍ چارې چټکې کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له غیر قانوني لارو د کډوالۍ پر وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د تازه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سختو سیاستونو او تګلارو هغه افغان کډوال چې امریکا ته د تک کیسونه لري اندېښمن کړي دي. د دوی اندېښنې چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د پاکستان په ګډون درې هیوادونو ته کډوال شوي وروسته له هغې زیاتې شوي چې ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې د شنبې په ورځ د نومبر 15 بریالی شو. عمر په پاکستان کې یو له هغه افغان کډوالو دی چې امریکا ته د تک کیس لري. نوموړی د کډوالۍ په اړه د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ډونالد ترامپ بیانونو اندېښمن کړی، هیله ښیي چې د لیک په چارو کې ستونزه رامنځته نشي.
د امریکا ولسمشریزو وروستیو ټاکنو کې چې ډونالد ترامپ پکې انتخاب شو یا بریالی شو، دې په خپل مخکې بیانونو کې ویلي وو چې غیر قانوني مهاجر به له امریکا هیواد څخه باسي. نو هیله او توقع مو دا ده چې زموږ په کار کې سسواله یا سختګیری نه شي او زموږ د قانوني پروسه لا هم چټکه شي او موږ خپل هدف ته ورسیږو.
د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو پر وړاندې د سختو شرایطو په پام کې نیول د ډونالد ترامپ له ژمنو څخه وو. که څه هم ښاغلی ترامپ په ځانګړي توګه د افغانانو د لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو د کمپاین پر مهال یې تل د کډوالۍ پر وړاندې پر سخت دریځ ټینګار کړی او ویلي وو چې له متحدو ایالاتونو به هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو ورغلي وباسي. نوموړي په ټاکنو کې له بریا وروسته د نومبر 6 په خپل بیان کې ویل اجازه ورکوي چې کډوال امریکا ته راشي، خو ټینګار یې وکړ چې راتګ یې باید قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې نور کارپوهان به وایي چې د کډوالۍ په اړه د ډونالد ترامپ توند ژبه د ټاکنیزو کمپاینونو د شعارونو او کمپاین یوه برخه وه او ښایي ډېره جدي نه وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واورئ او ولولئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان له فرانسې غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د پراخي سرغړونې په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب لپاره د څلور هیوادونو له نوښت سره یو ځای شي. د سازمان په یو پرانیستي لیک کې د فرانسې له نوي صدر اعظم څخه غوښتي چې په دې کار سره به د طالبانو پر ضد د عدالت نړیوالې محکمې له لارې د قانوني اقداماتو لپاره لار هوار شي. د روان کال په سپتمبر کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ښه نه شي، طالبان به د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي. د دې موضوع تفصیل د ابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ادارې له فرانسې غوښتي چې د افغانستان د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د پراخو سرغړونو اړوند د طالبانو د جواب ویلو لپاره د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند وروستي نوښت سره یو ځای شي. د غوسلو هیوادونو د روان کال په سپتمبر کې خبرداري ورکړ چې که په افغانستان کې د ښځو وینجونو حالت ښه نه شي، طالبان به جواب لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته راوکاږي. د ادارې تازه په یو سرخلاصي لیک کې د فرانسې له صدر اعظم میشل بارنیا غوښتي چې د دغو څلور هیوادونو سره په یو ځای کېدو سره د عدالت نړیوالې محکمه کې دغو سرغړونو ته د قانوني اقداماتو لپاره لار هواره کړي. د ادارې زیاته کړې چې د نړۍ د ښځو د حقونو تر شولو ستر ناورین په افغانستان کې روان دی، چیرې چې د دوی په خبره طالبان د ښځو او نجونو له حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. هی دربار چې د بشري حقوقو د څار په اداره کې د ښځو څنګه مرستیاله ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
یو له هغو اقداماتو چې موږ له فرانسې غوښتنه کړې چې ترسره یې کړي، د هغو هیوادونو سره یو ځای کېدل دي چې اعلان یې کړی افغانستان به د طالبانو د سرغړونو له امله نړیوالې محکمې ته راکاږي. موږ فکر کوو فرانسه چې ځان د فیمینیستي بهرني سیاست ملاتړې بولي، باید د دې هڅو یوه برخه وي او نورې هڅې چې طالبان د هغوی د چلند لپاره ځواب ویونکي کړي.
د یادونې ده چې د افغانستان لپاره د کاناډا ځانګړي استازي ډیوید اسپرول هم ویلي و چې تر اوسه طالبانو د بشري حقونو په مسایلو کې د اصلاحاتو لپاره له نړیوالو غوښتنو سره هیڅ ډول تعامل نه دی کړی او د نړیوالو ځواکمن اقدام ته اړتیا ده.
په خوست کې ځایي رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییزې راډیوګانې بندي کړې دي. د بې پولې خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دا یې د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړې چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. د دې موضوع تفصیل:
طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه. په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو له لوري د ژمن په نامه د سیمه ییزې راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسؤلینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بنده کړي وه، خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له وو تر اتو بجو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وی نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته به واک لیږد ورو او منظم وي. بایدن دا خبره د پنجشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په یوه وینا کې وکړه. د خپلې مرستیالۍ او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند د کاندید کاملا هریس ستاینه وکړه. ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی انتخاباتي کمپاین درلود. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 24م ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنجشنبې په ورځ په خپله وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبې په ورځ یې له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړې.
I spoke with President elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویل. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې پر شلمه وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 2018 ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا 24م ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپله پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپلې وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیالې او د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هارس ستاینه وکړه او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخښونکی و. کاملا هارس د چهارشنبې په ورځ په ټاکنو کې خپله ماتې ومنله، خو ویې ویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپله وینا کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ ته یې د بریا مبارکي ویلې او ژمنه یې وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کاله پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
په کندهار کې د انټیک پلورونکو د کاروبار وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. انټیک پلورونکي د دې کاروبار مهمې ستونزې د بازار نشټوالی، د بهرنیو سیلانیانو کموالی او د خلکو اقتصادي ستونزې بولي. تفصیل په دې راپور کې.
حکومت باید شروع خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، خلکو ته لار خلاصه شروع کړي، خلک راځي او رفتوامد بند دي، پروازونه بند دي.
د هر ورځې په تیرېدو سره کندهار کې د زینتي او ښکلو توکو د پیر او پلور بازار په کمېدو دی. د قاسم جان په نوم په کندهار ښار کې د انتیک شانو یو پلورونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مسو لوښي، سپین زر، بیلابیل تاریخي سکې، قیمتي ډبرې او غمیان چې یو وخت یې لوړه تقاضا لرله، په دې وروستیو کلونو کې د پیرودونکو د کمښت سره مخ دي او یوازې څو محدود دوکانونه پاتې دي.
دا هم د بل ځای رقم غمیسته، لا جوار، یا خاک، پلوریت، زمرتان، یاقوت، هر شی شته. او دا خارجي بازار کې بیا دا شان دا د لاس کار په سوي دا ډېر وزي. سپینو زر کې بیا هر شی شته، نه دي چې شی وغواړي موږ ورته برابر وای شو. او ځنګړی ځای مو جوړ شي دا ډېر څه خبر راځي.
د عبدالحکیم او ګلاب خان په نوم کندهار کې د انټیک صنایعو دوه نور پلورونکي وایي د بهرنیو سیلانیانو کمښت او د خلکو اقتصادي ستونزو د زینتي او تاریخي توکو په اخیستلو کې لیوالتیا کمه کړې ده.
دارونه د پخواسه خو بیخي په 100% کې الوی نه دی پاتا، 10% بازار دی اوس. بیا د جواهراتو کار چې دی، د جواهرات صرف هغه خلک رانی چې شوقیان دي. شوقیان اوس ګرد مفلس دي، خواران پیسې نسته، کاروبارونه سره کمزور اسواله. انو خارجیان خو نسته، یو خارجیان نسته اوس بازار ته نه راځي. بیا دا نور خارجیان لکه د ازمور داخلي خارجیان په خوا دی راتله، نه د امریکا او جرمنی او فرانسا او د ځای خوا سره راتله. خلک د ازمور افغانان راتله ډیر شان بیرانه وي، اوس هغه بازارونه نسته، هغه خلک سته.
نو کوم وخت چې دا ټوله یو مارکیټ شي توجه ورته وشي، نو بیا چې خارجیان راشي حکومت بیا اهمیت نیولی، دوی به ټوله بس په محافظت سره بیا راځي، خپلې سوداوي به کوي، شی به وړي.
د انټیک توکو پلور او تولید په افغانستان کې د لرغونو کاروبارونو له جملې څخه دی. انټیک پلورونکي وایي که د توکو لپاره بازار موندنه ونسي او حالت همداسې دوام وکړي، نو دا صنعت به ډېر ژر په ټپه ودرېږي او پاتې څو محدود دوکانونه به هم وتړل سي.
په اروزګان کې بیا د انارو باغ لرونکي له سوړ بازارې شکایت لري. د اروزګان ولایت په ترین کوټ ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغدارۍ یو مهمه برخه ده، خو اوس د انارو باغ لرونکي بزګران د ټیټو بیو او د بازار د نشټوالي له امله اندېښمن دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت له امله په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغ لرونکي او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو له امله د اندېښنې سره مخ دي. د اروزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغ لري او حاصل یې ورڅخه ټول کړي، اوس یې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وایي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دوی ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونې پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ورته بنده کړې مې، د کاژه مې خریدارو شی نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغسې ورسته سي، یا خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي، نو څه کوو. دا تقریبا دوه جریبه وي، دیرش افغانۍ په دیرش افغانۍ یې غواړي چې وارې ونو. هغه بارهاریان یا د موټر یا د دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس رخشې ته ورکو، موټر ته یې ورکو، چیش ته یې ورکو، هغه نه جوړي. نو باره څه کوو، په دغه مو اوس ورته بنده کړې ده بالا دغه یې کار ورې توغو دي.
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکی او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو اوس ورڅخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په دېرش افغانۍ دي، اگر د دلې ته شیله نه دروځي.
سوداګر او یا هم د ترینکوټ ښار دوکانداران وایي د اروزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اروزګان او کندهار د لوی لارې خرابوالی دي او دغه راز ولسوالیو ته غځېدلې لارې دي. د ترینکوټ ښار دوه تنو دوکاندارانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو داسې دی په انارو کې پاکستان اوس ګوره، دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چې انار په ورځ ډېر راوړه سي، په دېرش افغانۍ، په پنځه ویشت افغانۍ، په پنځه دېرش افغانۍ، په اته دېرش افغانۍ، زه در څلوېښتو افغانو پورې مانه ښه انار په څلوېښت افغانۍ خرڅېږي.
نوم یې نصیب الله دی، د ترینکوټ. انار خو نرخ ډېر کښته دی، اوس موږ باغونه اجاره کړي دي، په باغو کې ډېر تاوانیان یو چې موږ کوم حساب ورته کړي وو د پروش کال په حساب باندې چې انار به ښه قیمت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړه چې انار مارکیټ ته کړه، انار نه قیمت درود دی او ښه انار اوس من په شپېته افغانۍ، په پنځوس افغانۍ دی. نو د انار څه چې من په شل افغانۍ مسته، په لس افغانۍ مې له دې چل میده انار موږ خرڅ کړي، نو پاکستان ته نه ځي، نور هېوادو ته نه ځي، په دغه حساب د انارو قیمت ډېر ارزانه دی. نو موږ چې کوم باغونه اجاره کړه، موږ د لارې په خاطر باندې اجاره اخیستلې، نو لارې لګي، نو څه نرخ به پیدا کړي، موږ د یار به یو ګوله ډوډۍ سي، هغه لارې را باندې بندې کړي، نو د انار قیمت ډېر اکښته سو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د اروزګان د انارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څه اندازه کار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان فاروقي وایي د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور هیوادونو ته هم انتقالیږي.
روزګان ولایت کې پر شپږ سوه نهه شپېته هکتار ځمکه باندې د انارو باغونه سوي دي، چې کلنی عاید له دې باغو څخه شپږ زره څلور سوه شل ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره یې موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو.
لدی ټولو سره سره د اروزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین پیل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیري. دوی وایي د پاکستاني او ایراني میوو پر ځای د اروزګان انار وپیري تر څو د اروزګان باغدارانو ملاتړ وسي. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي، خو د خرابو لارو او نړیوالو مارکیټونو ته د لاسرسي نشتوالی لا هم د بزګرانو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
یواسې اروزګان نه دی چې باغداران شکایت لري، د تورته شکایتونه په نورو ولایتونو کې هم باغداران لري. د کندهار باغ لرونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د آبجوشو یا وڅکو حاصلات زیانمن شوي او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله حاصلات کم شوي او پاتې حاصل یې هم سم بازار نه لري، چې له دې کبله دوی ته سمه ګټه په لاس نه ورځي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه له انګورو د آبجوشو په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نصیب انګور باغ لرونکي لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته یې په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچوي. احمد شاه چې په کندهار کې د آبجوشو تولید کوي وایي سږ کال انګور او د آبجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن شوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغ هسه بیا را وړو، هلته چې په کوو دانې کوو یې چې دانې مو کړی، بیا مټر ته اچو، هلته یې پرېولو، دلته را وړو چې پرې مولې، دلته مو را وړه، بیا دا اور دی. نو داغ دی پسې دغه شانې کوو، دغه دغه شانې کوو، د ټوکري داسې ورخطا کوو په ایشېدلو اوبو ته چزاو ته ابره. نو دې داغ سې پرې پرې سې ابره، نو جوش چې او جوش سې بجه، نو بیا دلته وړي دا میدان ته په ګاډیانو په انسانانو سره.
د حزب الله او اختر محمد په نومونو دوه نور باغ لرونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. وايي نه یوازې د آبجوشو سژني حاصلات یې د بې وخته بارانونو او وروسته د تیزې ګرمۍ له امله کم سوي دي، بلکې بیې هم ډېرې ټیټې دي چې له امله یې د دوی مصارف نه پوره کېږي. دوی وایي د کندهار د آبجوشو لپاره د بازار موندنه وسي.
اول واره جلی پر وسولې، جلی چې پر وسولې بیا په دوبي کې د ګرد خوف او ګرمي و، نو ډېرې انګورې ورسته کړلې. پلا خو جلی والا غوچه ورجول بیا د ورستا سول ګرانګور انګور چې ورستا سول وسل په خوا چې به دغه کوله شپږ خوروار کوله وس پراویا او پراچا په نیمه مان پر خوروار ودرېدل نو دوه ناسله کم کړی دي.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 2000 ټنه زیات ابجوشي به هر ته صادری سیبي، خو سش کال به د حاصلاتو د کموالي لامل صادرات هم کم وي. ابجوشي چې د انځرو په څیر د کندهار مشهوره وچه میوه ده، د ایتا په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړۍ